این مجله خبری رادیو آزادی در برنامه بعدی اسدالله لودین میزبان شماست. خوش آمدین لودین سر.
دیر مندنه خاقلی عباس. طالبان وای داسې نبري هیڅ راتلون کې ونې دی د سولې خبرې پیل شي، خو افغان دولت د داسې یو احتمال خبره کوي. د خبرو اصلي نیټه لا هم نه ده ټاکل شوې، خو طالبانو ورته خپل لوري مرکچی پلاوی اعلان کړی. د بلاروس په اړه د مسکو او لویدیز دوګونی دریز روسیا د غلطه د اعتراض کوونکو ځپل ستایي، خو امریکا او اروپای ټولنه دا کار غندي. د لومړنۍ یو ساعت خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي. مخکې له دې چې د راپورونو ته راشو، پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، طالبانو د ناتو له عمومي مشر سره پر سوله خبرې کړې دي. د امریکا په لویزیانا کې سخت طوفان تر اوسه څلور کسان وژلي، او په بلاروس کې پولیسو شل تنه خبریالان نیولي دي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناتو لوړپوړي ملکی استازي سټيفانو پونتیکورو په قطر کې د طالبانو له استازو سره لیدلی. نوموړي پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې په دې لیدنه کې د افغانستان د تلپاتې سولې څخه د ناتو د ملاتړ پر دوام له طالبانو سره خبرې کړې دي. په همدې حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم پر ټویټر د دې لیدنې په اړه لیکلي چې د دغه دفتر مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي او ورسره پلاوی له ښاغلي پونتیکورو سره د افغانستان د روان وضعیت او د دوهې تړون د توافق پر عملی کېدو خبرې وکړي. دغه تړون د فبروري پر 29 د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی دی. په ننګرهار کې د مانیوي 14 پلار او 13 کلن زوی وواژه. د ننګرهار د والي د رسنیو دفتر پرون په اعلامیه کې ویلي چې دا 14 په خوګیانو ولسوالۍ کې شوې. په اعلامیه کې راغلی چې دغه ماین د وسلوالو مخالفانو لخوا ایښودل شوی وو، خو تر اوسه چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. تاج محمد جاهد د فراد د نوی والی په توګه وټاکل شو. د افغانستان د سیمه ایز اورګانونو د خپلواکي ادارې ویاند سید شاه سقیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی جاهد د دې ادارې د وړاندیز او د ولسمشر محمد اشرف غنی په منظورۍ د فراد والی ټاکل شوی. تاج محمد جاهد د روان کال سرطان یا چنګاښت میاشته کې د بغلان د والی په توګه ټاکل شوی وو. نوموړی تر دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هم پاتې شوی. د لویزیانا چارواکو د لاورا طوفان له کبله د څلورم کس د وژل کېدو خبر ورکړی. د لویزیانا والی جان بیل ادواردز ویلي چې ټول دغه کسان هغه مهال وژل شوي چې ونې پر کورونو چپه شوي. د نوموړي په خبره په وژل شوو کسانو کې یوه 14 کلنه نجلۍ هم شامل ده. ادواردز وایي اندېښنه یې دا ده چې د ژغورنې چارو پر مهال نور مړي به ښایي ومومي. خدای هیله ښیي چې داسې ونه شي. د طوفانونو د ارزونې ملي اداره وایي د دې طوفان ناوړه اغېزې به ښایي دوام وکړي. دغه ادارې خبرداری ورکړی چې د لویزیانا په ځینو برخو کې سخت بادونه او سیلابونه لا دوام لري. د لویزیانا والی له خلکو غوښتي چې په کورونو کې پاتې شي او د سیمه ایزو چارواکو خبرداریانې او سپارښتنې عملي کړي. شاوخوا شل تنه خبریالان هغه مهال د بلاروس پولیسو ونیول چې په پلازمینه منس کې په ازادۍ څلور لاره کې د اعتراضونو د خبري پوښښ لپاره چمتووالی نیو. د بلاروس د کورنۍ چارو وزارت ویلي دا خبریالان چې د سیمه ایزو او نړیوالو رسنیو اړوند وو د اګست پر 28 په یو مینی باس کې د پولیسو یو مرکز ته یوړل شول څو معلومه شي چې د کار جواز لري او کنه. په نیول شوو کسانو کې د آزاد اروپا ازادي راډیو خبریال اولاد زمیر گریدن او دغه راز د تاس اسوسییټډ پریس او نورو خبری رسنیو خبریالان هم شامل دي. دغه خبریالانو ترنیول کېدو لګروسته سلګونه مظاهره چانو خپل لاریونونه پیل کړل. دغه اعتراضونه د بلاروس د ولسمشري انتخاباتو د نتایجو پر ضد په دې هیواد کې دوام لري. الکساندر لوکاشینکا د اگست د 9 انتخابات ګټلی. او یو قزاق فعال اتبای علیف په یو لاریون کې چې جواز نه درلود د ګډون لکبله په 10 ورځو حبس محکوم شو. دا لاریون د مدني حقونو د یو نامتو کمپاینر دولت اغادل د درناوي لپاره جوړ شوی وو. دغه کمپاینر په فبروري کې د توقيف پر مهال ومړ. د علیف کورنۍ ویلي چې پولیسو دغه فعال د چهارشنبه په ورځ د اگست 26 په جنوبي ولایت قزلوردا کې ونیو او په هماغه ورځ د یو بل ولایت د محکمې لخوا په زندان محکوم شو.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. آزادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي خبرونه لري. افغان دولت د سولې خبرو د احتمالي پایل خبره کوي، خو طالبان وایي دا هله امکان لري چې پاتې بندیان خلاص شي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د شرایطو پوره کېدو ته لا وخت شته.
Of course there are those conditions set by the lawyer jerga.
دغه شرایط چې لوی جرګی ایشو موش په هیرو چې ټولې د خبرو په لیدو سره نه پوره کیږي.
بلورتا طالبانو د سولې خبرو ته د مرکچی پلاوی نمونه په ډاګه کړل. ډونالد ټرمپ د جمهور غوښتونکو د رسمي نومان په توګه بیا د سیالۍ ډګر ته راغلی. خبرونه کې په سیاسي او شخصي ژوند نظر لرو. د روسیې ولسمشر وایي د بلاروس قضیه کې بې پرې دی خو غلی نشي کېناستی.
په دې برخه کې مونږ البته چې د بلاروس پر وړاندې ځانګړی مکلفیتونه لرو.
دویمه نیمایی اونیزو پرګرامونو نیمه نړۍ او کورکلی ته ځانګړې شوې هیله د ملتیا مو وکړي. طالبان وایي داسې نه بریښي چې د سپتمبر میاشتې په لومړیو یا راتلونکو اونۍ کې د بین الافغاني خبرې پیل شي. دوی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د پخلاینې عالي شورا پرون وویل امکان شته چې راتلونکې اونۍ خبرې پیل شي. طالبان وایي دوی خبرو ته چمتو دي، خو لوی شرط هماغه د پاتې زندانیانو خوشي کول دي. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
که څه هم د افغانستان دولت په نږدې راتلونکي کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل خبره کوي، خو د طالبانو د مرکزی پلاوی مشر شیر محمد عباس تانکزی تیر ماښام رویټرز خبري ایجنس ته وویل چې د سپتمبر په لومړیو کې له افغان چارواکو سره د سولې هیڅ ډول خبرې نه دي پلان شوي. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند سهیل شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ډلې لوړاندې ویل و چې دوی به هغه مهال خبرې پیلوي چې پاتې ټول بندیان یې د حکومت له لوري خوشي سي. شاهین زیاتوي چې دا خبرې د طالبانو لخوا نه بلکې د حکومت لخوا ځنډنې کیږي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د پنځمې په ورځ په کابل کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې به احتمالا راتلونکې اونۍ پیل شي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویلي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل پر وړاندې ډېری خنډونه لري سوي دي او د حل لارې د موندلو لپاره هڅې روانې دي. محمد حنیف اتمر په یو بحث کې چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ په کوربتوب جوړ شوی وو او په ژوندۍ بڼه د دغه انسټیټیوټ پر ټویټر خبرېده، د سولې خبرو پیل او پاتې زندانیانو ته په اشاره وویل.
Of course there are those conditions set by the lawyer jerga. We do understand that not all of them will be met by the
شرایط چې لوی جرګی ایشو موش په هیرو چې ټولې د خبرو په لیدو سره نه پوره کیږي، خو موږ هوډ لرو چې هغه شرایط د خبرو په ترڅ کې پوره شي. یو اساسي موضوع دا ده چې د طالبانو د وروستي ډلې په خوشی کې دوه سره درتلونکو اونۍ ترپایه به د خوشی سوي طالبان شمیر 15600 ته ورسیږي. طالبان باید د جګړو ډګر ته د دوه طالبانو د بیا نه ورتلو په اړه د خپل ژوندو درناوي وکړي. دا یو لوی شمیر دی او خطرناک کسان دي.
د افغانستان مشورتي لوی جرګې 13 میاشت په 25 ماده یې پریکړه لیکي د طالبانو د 400 بندیانو پر خوشی کېدو موافقه وکړه. تر هغه وروسته د افغانستان ولسمشر د یادو بندیانو د خوشی کېدو حکم لاسلیک کړ، خو اتیاتنه طالب بندیان خوشی او 300 نورې په زندان کې پاتې شول. یو شمیر لوی دي زه هیوادونو لکه فرانسې د دغو بندیانو له خوشی کېدو سره مخالفت وکړ. فرانسې د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل هغه طالب بندیان خوشی نه کړي چې د پاریس په خبره د فرانسوي وګړو په وژلو کې لاس لري. شغلی اتمر په پرونیو خبرو کې د کوم هیواد نوم یاد نکړ، خو وی ویل چې د افغانستان یو شمیر نړیوال متحدین د طالبانو د خوشی کېدو په اړه اندېښنه لري او په عین وخت کې د پوینا هغه یوادونه د سولې بیا او اهمیت هم درکولای شي. د افغانستان د مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د ټلیفوني خبرو یو ورځ وروسته ویل چې د سولې خبرې به احتمالا راتلونکې اونۍ پیل شي.
و موردل چې طالبان لا هم ټینګار کوي چې د سولې د خبرو شرط د پات ادریس او شلو زندانیانو خوشی کول دي. خو بل لورته هم دې ډلې خپل مرکچی پلاوی اعلان کړی. دغه پلاوی مشر شیر محمد عباس تانګزای وایي دا ټیم به د سولې اړوند مسایلو پوره صلاحیت ولري. بل لورته د افغانستان د حکومت مذاکراتي پلاوی وایي چې له وړاندې بشپړ چمتووالی دوی نیولی او دوی وایي چې طالبان د سولې خبرو ته رامخته شي. په دې اړه پام کړئ د فیروزه عزیزی راپورته.
طالبانو د بین الافغانی مذاکراتو لپاره د خپل نوی ټاکل شوی پلاوی نمونه مشخص کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانګزای چې د دغه پلاوی مشري کوي آزادي رادیو ته وویل چې د دغه ټیم 15 د رهبری شورا غړي دي. خو پوښتنه دا ده چې د پلاوی غړي څوک دي؟ خغلستان سیاسي رادیو ته وویل
محترم شیخ صاحب عبدالحکیم، محترم مولوی صاحب عبدالکبیر، محترم مولوی صاحب نور محمد ثاقب، محترم محمد زاهد احمد زای، محترم مولا شیرین اخوند، محترم مولا عبداللطیف منصور، محترم قاری دین محمد، محترم مولا عبدالسلام حنیفی، محترم عبدالمنان عمری، محترم شیخ محمد قاسم ترکمن، محترم محمد فاضل مظلوم، محترم نورالا نوری، محترم عبدالحق وسیق، محترم متی الحق خالص، محترم انس حقانی، محترم محمد نبی عمری، محترم محمد سهیل شاهین، محترم خیرالله خیرخوا، محترم مولوی شهاب الدین دلاور، محترم فرید الله صاحب. دغه آزاد ټیم دی.
افغانستان ځای وای دا هغه کسان دي چې په بین الافغانی خبرو کې بعد طالبانو استازي توپ کوي. عباس تانګزی د قطر او دغه راس له یوش من نور هیوادونو غوښتنه وکړي چې قطر ته دغه کسانو د رسول په برخه کې مرسته وکړي. نو موري وویل دا با صلاحیت ټیم دی چې په خپلواک توګه به د سولې اړوند مسایل مخته وړي. ستانګزی له کیلو اړخونو هم غوښتنه وکړه چې د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې پراته خنډونه لري کړي. که څه هم ښاغلی ستانګزی خنډونه مشخص نه کړل، خو ظاهرا اشاره د طالبانو پاتې 340 بندیانو ته چې تر دې دمه افغان حکومت نه دی خوشی کړي. شیر محمد عباس ستانګزی تیر ورځ مشال رادیو سره په مرکه کې ویلي و چې افغان مذاکراتي ټیم د خبرو اترو لپاره چمتو اوسي. خو د افغان مذاکراتي ټیم یو غړي عبدالحفیظ منصور وایي چې دوی له وړاندې د دغه مذاکراتو لپاره پوره چمتووالی لري. نوموړي د طالبانو د دغه نوي ټاکل شوي پلاوي په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
هغه کارونه چې د طالبانو تحریک کوي هغوی پورې اړه لري چې څه کوي، څو کسان ټاکي. د دولت لوري ته اقدامات معلوم دي. موږ مرکش پلاوی لرو. په دې برخه کې د دولت د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ لازمه همغږي سوې ده. موږ له دې اړخه له وړاندې کار پیل کړی او زموږ کاري چارچوب روښانه او اعلان سوی.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه اسلام آباد ته سفر وکړ. ځینې سیاسي کارپوهان بیا د طالبانو د نوي هیئت ټاکل کېدل د دغه ډلې د سیاسي دفتر پلاوی اسلام آباد ته سفر پورې تړلی بولي. له دې ډلې په واشنگټن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر او سیاسي کارپوه یاسر احمد سای وای دا ډله طالبانو جوړ کړي، خو د خبرو اجنډا به د پاکستان لوري وي.
د سیا واساس وخت کې دیو نوی یاد جوړول د پدې مهادي چې دا به نوی او تازه اجنډاګانې چې د پاکستان لخوا دوباره فکر شوی او دوی په دغه راس کې چې آیا د خبرې اترې کې بیا یو مرحله ته بل اخر ورسیږي، نو دوی د یو الټرناتیو په شکل یو بیل ډاله یو بیل کوکا چې ادا خل هغه منافع چې پاکستان یې تلاته کړي او غواړي د افغانستان د سولې خبرو اترو څخه ترلاسه.
خو پاکستان په ظاهره د افغان سولې د بهیر ملاتړ کړی. تازه دغه هیواد صدر اعظم عمران خان د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله ته بلنه ورکړې ترڅو د سولې اړوند خبرې ورسره وکړي. د ملي مصالحې عالی شورا ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله عبدالله د عمران خان بلنه منلې او تر بین الافغاني مذاکراتو وروسته به پاکستان ته سفر وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وړاندې په خبرونه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ شخصي او سیاسي ژوند ته کتنه کوي چې اوس دویم ځلې د واک د سیالۍ ډګر ته راغلی، خو اوس تری مخکې د افغانستان اړوند یو بل راپور راخلو. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د قانون او پټرولیم وزارت په خوانی سرپرست وزیره او اتلس نور مرستیالان، سلاکاران او ځینې کارکونکي د اداري فساد په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دغه اداري مسؤلین وایي چې پر دغو کسانو د فساد ترڅنګ د هرات د غوریانو د مالګې کان د غیر قانوني کیندنې تور هم پورې دی. په دې اړه پام وکړئ د خاطر پردیس راپور ته.
لوی څارنوالۍ ته د افغان لوړپوړو چارواکو د پیژندنې د لړۍ دوام. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د قانون او پټرولیم وزارت پخوانی سرپرست وزیر ورسره معینان مشاورین او یو شمېر نور کارکونکي د اداري فساد او د قانون د غیر قانوني کیندنو په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي شوې دي. د دې ادارې وایي جمشید رسولي د پنځشنبه پورس ازادي راډیو ته ویل د پیژندل شویو کسانو دوسیه لوی څارنوالۍ ته رسیدلې او پلټنې هم په اړه پیل شوې دي.
سرپرست سابق وزارت معدن پټرولیم
د قانون پټرولیم وزارت پخوانی سرپرست وزیره مالی اداري معین د وزیر د دفتر رئیس څلور مشاورین د دې وزارت او یو شمیر نور کارکونکو په هرات ولایت کې د غوریانو د مالګي کان د غیر قانوني کیندنې او اداري فساد په تړاو تورن شوی وو او لوی سرنوالۍ ته معرفي شوی. دغه قضیه هم تر څېړنې لاندې ده.
ښاغلی جمشید د دې قضیې د هر اړخیز څېړلو ډاډ ورکوي. تېره ورځ د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د یو مکتوب په وسیله د دې وزارت پخوانی سرپرست وزیر نرګس نهان او ورسره یو شمېر نور همکاران یې د هرات د غوریانو د مالګې کان د غیر قانوني کیندنې او اداري فساد په تور لوی سرنوالۍ ته معرفي کړه. د افغانستان د قانون او پټرولیم په وزارت کې به سرچینې د موضوع د حساسیت لامل د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې پیژندل شوی کسانو له وظیفوي صلاحیتونو هم ناوړه ګټه پورته کړې و. هغه بیا د قانون او پټرولیم وزارت په خاني سرپرست وزیر نرګس نهان کڅه هم د زیاتو حد څورس له ازادي راډیو سره خبرو ته حاضر نه شو، خو پر خپل فیسبوک باندې لیکلي چې لګل شوی اسناد لوی څارنوالۍ ته سم نه دي. نو موږ لیکلي د دې په هدله وضاحت لپاره لوی څارنوالۍ سره پوره همکاري ته ژمنه ده. خو پښتنه ده چې په دې حساسو شرایطو کې د افغان لوړپوړو چارواکو پیژندل لوی څارنوالۍ ته څه معنا لري. د افغانستان د روڼتیا څار سازمان څېړونکی وایان ناصر تیموري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د حکومت وروستي اقدامات د فساد سره د مبارزې لپاره نمایشي بڼه لري. د افغانستان عدلی او قضایي بنسټونه د فساد پر وړاندې مبارزه کې بي پرې نه دي. په دې برخه کې یو مستقل بنسټ نه دی رامنځته شوی ترڅو له فساد سره په مبارزه کې د سیاسي نفوذ مخه ونیسي. موږ فکر کوو چې حکومت دغه اقدامات د یو شمیر نړیوالو کنفرانسونو لپاره کوي ترڅو خپل جدیت وښيي.
دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې هم د افغانستان د جمهوری ریاست د پلټنې ادارې د کورونا وایرس سره د مبارزې په بودیجه کې د پراخ فساد د موجودیت له امله د افغان حکومت څلور څلوېښت پخواني او اوسني چارواکي لوی څارنوالۍ ته د پلټنو په هدف معرفي کړي دي. د دې ادارې چارواکو ویلي چې د غلړې روانه ده او په نږدې راتلونکي کې به نور کسان هم لوی څارنوالۍ ته د پلټنې لپاره معرفي کړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي.
دوستانو، دویمه نیمایی کور کلی پروگرام ته ځانګړی شوی او د غراز د خزو په اړه پروگرام ته په دې هیله چې را سره پات شي. اوس ورځو نړیوالو موضوعاتو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دویم ځلې واک لپاره د ټاکنیز سیالۍ ډګر ته راغلی. دای د نومبر په دریمه ل خپل ډیموکرات سیال جو بایدن سره ټاکنو کې ګډون کوي. په دغه راپور کې د نوموړي شخصي او سیاسي ژوند ته کتنه شوې.
From this day forward
لدی ورځی ورسته به یو نوې لیدلوري زموږ پر زمکه حکومت کوي. لدی ورځی ورسته به یوازې امریکا لومړی وي. امریکا به لومړی وي.
Only America first. America first.
د 2018 کال په جنوري میاشت کې په دغه پرانستون کې وینا سره ډونالد ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړه. دا یو سوداګر او ټلویزیونی ستوري و چې هیڅ کله یې سیاسي دفتر کې د کار تجربه نه لرله. ترامپ دغه تر ټولو لوړه څوکۍ په دیش وار سره وګټله. امریکا یو ځل بیا ستر کړی. هغه ژمنه وکړه چې له جرمونو سره به مبارزه کوي.
تجارتي تړونونه به بیا ارزوي، نه قانونه کډوالۍ به محدودوي او محافظه کار قاضیان به په دندوګماري. نوموړی اوس دویم ځلی واک لپاره د سیالۍ ډګر ته راغلی، داسې حال کې چې مینوال او ملاتړ یې تر شا کلک ولاړ دي.
موږ یو ځل دا کار کړی، اوس به یو ځل بیا وکړو. دا مهال موږ غواړو چې دا کار پای ته ورسوو.
ترامپ ډیر خلک هغه مهال حق حیران کړل چې دای 2014 کال کې د جمهوری پالو لخپل منځیو ټاکنو بریالی راووت او نوماند شو. د ټاکنیزو منډه ترلو پر مهال څو ښځو پر ښاغلي ترامپ تور پورې کړ چې د تیرو لسیزو پر مهال یې دوی په جنسي ډول ځورولي. ترامپ دا تورونه رد کړل. له دې سره د 2014 کال نومبر کې ډونالډ ترامپ ولسمشریزې ټاکنې وګټلې. د ټاکنیز کالج رای خپل کړې، سره له دې چې عمومي رای خپل سیال هیلری کلنټن ته وبایللې.
نظر پوښتنې ټولې غلط وي. دا یو حیرانوونکی کار دی چې زما خوښیږي. زه فکر کوم دا هغه څه دي چې هیواد اړتیا ورته لري. مونږ ډونالډ ته ډیر خوشاله یو. زه هیله من یم چې دی مونږ ته یو ښه دنده ترسره کړي.
کله چې ترامپ سپینې ماڼۍ ته ولاړ، نو د هغو ژمنو عملي کولو ته یې مخه کړه چې د کمپاین پر مهال د امریکا د ګټو د لومړیتوب لپاره کړې وې. هغه له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو امر وکړ او متحده ایالاتونو ته یې د وو هیوادونو په اوسیدونکو چې اکثره مسلمانان وو د ورتګ جدي بندیزونه ولګول. په 2018 کال کې ترامپ اعلان وکړ چې متحده ایالات د پاریس له تړون وځي، چې هدف یې له اقلیمي بدلون سره مبارزه ده. نوموړی دغه راز په یو اړخیز ډول د ایران د 2015 کال له اټومي تړون نه هم ووت. دغه تړون د تهران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ په دې هدف لاسلیک شوی و چې ایران به اټومي پروګرام محدودوي او بدل کې به یې پر دغه هیواد نړیوال بندیزونه نرمیږي.
د ایران هوکړه تر ټولو یوه بده او ډیره یو اړخیزه معامله وه چې متحده ایالاتونه پکې ښکیل شول.
ترامپ خپل هغه نیت هم څرګند کړ چې له روسیې سره به اړیکې پیاوړې کوي او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه وکړه. نوموړی بیا د چین کلک منتقد پاتې شو، له چین نه یې پر وارداتو تعرفه لوړه کړه او سوداګریزه جګړه یې ورسره پیل کړه.
له موږ نه په تیرو 15-20 کلونو کې هیڅ چا لګښت نه دی اخیستی لکه چین.
په 2019 کال کې هغه مهال چې منځنی ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د ماتې خبر خپور شو، ترامپ د سوریه له شمال نه د خپل ځواکونو د وتلو پلان اعلان کړ، سره له دې چې ادعا وشوه چې امریکا سوریه کې خپل کوردی متحدان یوازې پرېږدي.
نور کسان د سوریه او ترکیه پر پوله ګزمه کولای شي. هغوی پرېږدي، هغوی له زرو کلونو راهیسې جګړه کوي، هغوی پرېږدي چې پر پوله خپل کار وکړي. موږ نه غواړو چې دا کار ترسره کړو، موږ غواړو خپل ځواکونه هیواد ته راستانه کړو.
د ترامپ تر ولسمشرۍ لاندې اداره له څېړنو سره مخامخ شوه. څېړنه د هغو تورونو په اړه وه چې ویل کېدل د روسیې دولت د امریکا د 2014 کال ټاکنو کې لاسوهنه کړې. تورونو کې دا ویل شوي وو چې روسیې د ترامپ له کمپاین سره همکاري کړې ده. هغه مهال یو حقیقت موندونکي پلاوی وویل چې په دې اړه ډېر لږ شواهد موجود دي چې د ترامپ له کمپاین سره دي د روسیې اړیکې ثابت شي. د دغه پلاوی په راپور کې وویل شول که څېړنې هم وشي نهایي پایله به یې معلومه نه شي. خو د څېړنو په اړه د ډونالډ ترامپ ځینې ملګري محکوم وپیژندل شول. د 2019 کال په ډسمبر کې د امریکا استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې واک لري ډونالډ ترامپ استیضاح کړ. دوی ویل چې ډونالډ ترامپ له خپله واکه ناوړه ګټه اخیستې او د کانګرس د کار مخه یې نیولې. پر ډونالډ ترامپ دا تور پوری و چې پر اوکراین فشار راوړی چې د پخوانی مرستیال ولسمشر او سیاسي سیال جو بایدن د زوی په اړه څېړنه وکړي. د امریکا سنا چې جمهوری غوښتونکي پکې واکمن دي، ترامپ ته له دواړو تورونو براءت ورکړ. ترامپ هم د خپل استیضاع پریکړه رد کړې وه او هغه یې ناحقه د تورنولو هڅه بللې وه.
څه چې اوس روان دي دا د امریکایانو د سیاست په تاریخ کې تر ټولو غټ چل او تیرېستنه ده.
په کانګرس کې بعد د ترامپ ځینو مخالفانو ویل د نوموړي له کارونو داسې بریښي چې باید له واکه لرې شوی وای. د امریکا د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي وویل
څه چې د استیزا پر مهال ولیدل سول او څه چې نور خلک د ټرمپ د ولسمشري په اړه وایي، ټرمپ له اخلاقي او فکری پلوه ولسمشري ته نه دی جوړ.
د واک په لومړۍ دوره کې ټرمپ بیا بیا پر خبریالانو لفظي بریدونه کړي دي، ځکه چې د هغه پر ادارې انتقادي مسایل خبروي.
څو ورځې مخکې ما جعلي خبر د خلکو دښمنو باله، اوس هم وایم چې دا ډول خبرونه د خلکو دښمنان دي، ځکه دا خبرونه هیڅ سرچینه نه لري. دوی فقط هغه مسایل راپورته کوي چې بیخي نه وي.
ټرمپ وایي د کورونا ویروس د کنټرول لپاره یې تر اټکل پورته هڅه کړې ده، خو منتقدین بیا د کړکیچ په ناسم مدیریت تورنوي. پر دې سربیره سګ اوړی امریکا کې د پولیسو لخوا د یو تورپوستي وژل کېدو د توکم پالنې ضد مظاهرې وپارولې چې ځینو ځایونو کې په تاوتریخوالي واوښتې. ټرمپ د مظاهرو د کنټرول لپاره د فدرال پولیسو د لیږلو پریکړه وکړه، خو ټاکنیز سیال یې پرې نیوکه وکړه. د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نومان جو بایدن وویل،
ټرمپ په دې کار سره غواړي چې ویش او ګډوډي رامنځته کړي، ځکه دا له قانون او نظم سره مطابقت نه لري، او د پټکو دا دی یو ناکام کمپاین دی بیا احیا ستراتیژي ده.
ټاکنو ته پنځ د کېدو ځینې امریکایان هڅه کوي چې د کورونا او باد مخنیوي لپاره د پوسټل لارې رای ورکړي. په خو هم دا ډول رای ورکونه په ډیرو ایالتونو کې تجربه شوې ده. ټرمپ که څه هم د پوسټي یا لیک لاره د رای ورکونې ملاتړ کوي، خو نه په پراخه توګه، ځکه د ادعا کړي چې له دې لارې پراخه رای اچونه به لوی درغلی ته لار هواره کړي. ټرمپ په یو ټویټ کې د پښتنې په ډول وړاندیز کړی چې د درغلی د مخنیوي لپاره د ټاکنې وزنډیږي، که څه هم نوموړی د ټاکنو د ځنډولو واک نه لري.
په لیکونو یا پوسټو کې سراسري رای ورکونه به زموږ هیواد ته یو لوی شرم وي. زه فکر نه کوم چې پوسټخانې دې داسې یو کار ته چمتووالی ولري.
په همدې حال کې ټرمپ او جمهوري غوښتونکو خپل ملي کنګره پیل کړي، هغه کنګره چې د کورونا ویروس تر سیوري لاندې ترسره کیږي. دا کنګره د اگست له 23 تر 28 پورې درې ورځې وخت نیسي. تر کنګرې وروسته د امریکا ټاکنو ته لاس اونې پاتې کیږي. دا ټاکنې لستونزو د ډک کال کې لوی کار ګڼل کیږي.
اوریدونکو د دغه راپور ویډیوئی بڼه زموږ په ویب پاڼه کې شته، هلته د دې ترڅنګ نورې په زړه پورې ویډیوګانې هم موندلی شي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په بلاروس کې د اعتراض کوونکو په وړاندې د حکومت ځواب ستایلی. وروسته له دې چې مسکو اعلان وکړ چې د بلاروس د واکمن رژیم د پیاوړتیا لپاره چمتووالی نیسي، ښاغلی پوتین دا وکړه چې دغه بحران کې تر ډیره بې طرفه پاتې دی. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
د روسیې ولسمشر ویلي که څه هم هیواد یې د بلاروس د بحرانونو په هواري کې تر امریکا او اروپایي ټولنې ډېر بې طرفه پاته سوی دی، خو وایي په هغه هیواد کې د روانو حالاتو په اړه بې تفاوت نه سي پاتېدلی. ولادیمیر پوتین د روسیې له دولتي ټلویزیوني چینل روسیا څلورویشت سره په یوې مرکې کې چې د اګست پر وویشتمه خبره سو دا خبرې وکړې. هغه ویلي دواړه هیوادونه قومي او ژبني اړیکې او له یو بل سره اقتصادي همکاري لري. ولسمشر پوتین د غراز د بلاروس پر چارواکو او هم مخالفینو یې ژغ وکړ چې د روان وضعیت د قرارولو لپاره یو ډیپلوماتیک لار ومومي. سره له دې چې په بلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ضد د اعتراض کوونکو پر وړاندې د حکومت چلند نړیوالو غندلی دی، خو د روسیې ولسمشر ویلي چې د بلاروس د قانون پلي کوونکو ادارو د معترضینو پر وړاندې سم متقابل چلند کړی دی. ښاغلی پوتین له بلاروس سره هر ډول مرسته د خپل هیواد مکلفیت بولي.
په دې برخه کې موږ البته چې د بلاروس پر وړاندې ځانګړی مکلفیتونه لرو، او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د دې پوښتنې په اړه چې وایي موږ به د التیا په صورت کې هغه ته لازمه مرسته وکړو، که څنګه ما وویل چې روسیه به خپل ټول مکلفیتونه بشپړ کړي.
په بلاروس کې د اعتراضونو تر پیل لږ وروسته روسیې د ټولیز امنیت سازمان د تړون د موادو له مخې ولسمشر لوکاشینکا ته د پوځي مرستې وړاندیز کړی و، خو کرملن وروسته له دې ژمنې پر شا سو. روسیه په لمړي سر کې ویلي و چې ځواکونه په بلاروس کې د معترضینو لخوا د هر ډول خطر رامنځته کولو په صورت کې چمتو دي چې په هغه وخت کې ځای پر ځای شي. خو پوتین په وروستي مرکې کې ویلي چې ځواکونه به یې تر هغه ونه کارول شي چې په بلاروس کې وضعیت له کنټرول نه وي وتلی، او د خبرو توندلاري عناصر تر سرو کرښو نه وي اوښتي. د روسیا او بلاروس ولسمشرانو تر اوسه څو ځلې پر روان وضعیت خبرې کړې دي. د اګست پر 9 د بلاروس د ولسمشرۍ انتخاباتو نتایجو تر اعلان وروسته چې الکساندر لوکاشینکا پکښې د شپږم وار لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل سو، مخالفینو یې انتخابات له درغلیو ډکو بلل او په ټول هیواد کې پراخ اعتراضونه پیل کړل.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اته نیمه بجې شوې په مخړې لاندو خبرونه ته. افغانستان کې د ناتو لوړ پوړي ملکی استازي سټيفانو پونتیکورو په قطر کې د طالبانو له استازو سره لیدلې. نوموړي پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې په دې لیدنه کې د افغانستان د تلپاتې سولې څخه د ناتو د ملاتړ پر دوام له طالبانو سره خبرې کړې. طالبانو هم د دغه لید کتو خبر تایید کړی. په ننګرهار کې د ماینې 14 پلار او 13 کلن زوی ووژل. د ننګرهار چارواکي وایي چې دغه 14 پرون په خوګیانو ولسوالۍ کې وشوه. تاج محمد جاهد د فراد د نوی والی په توګه وټاکل شو. د افغانستان د سیمایز ارګانونو خپلواکي ادارې پرون دغه خبر ورکړ. خاغلی جاهد له دې وړاندې د بغلان والی وو او تر وړاندې د کورنۍ چارو وزیر هم پاته شوی. د امریکا د لویزیانا چارواکو د لورا طوفان له کبله د څلورم کس د وژل کېدو خبر ورکړی. د لویزیانا ایالت والی جان بل ادواردز ویلي چې ټول دغه کسان هغه مهال وژل شوي چې ونې پر کورونو چپه شوې دي. شاوخوا شل تنه خبریالان هغه مهال د بلاروس پولیسو ونیول چې په پلازمینه منسک کې په ازادۍ څلورلارې کې د اعتراض کوونکو د خبري پوښښ لپاره چمتووالی نیوه. او یو قزاق فعال اتبای علیف په یو لاریون کې چې جواز نه درلود د ګډون لپاره په 10 ورځو حبس محکوم شو. زموږ غاګل ازادۍ رادیو نه اوري او اوس هم ستاسو پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
اسمت الله افغان له هلمند لیکلي. اسمت الله افغان یار وای نور په بین الافغاني خبرو کې ځان راوستل پر افغان مظلوم ولس ښکارا ظلم دی. قاری محمد نبی مینوال له هلمند لیکلي وای د نادلي ولس والی څخه مسج درلېګم او ولس مشر د هلمند ولس لپاره د کجکی د برښنا بند سمول وعده کړي خو تر اوسه پورې مشکلات په خپل ځای دي. مومند له ګوشتین لیکلي وای طالبان د پاکستان فوج کسان دي او حکومت باید د خپل د طالبانو له بادار سره خبري وکړي. خان محمد اسلامیار له هلمند لیکلي وای کده سولې په خبرو کې امریکا، ایران او پاکستان لاس وهنه ونه کړي نو ژر به یو نتیجه ورکړي. محمد قاسم زواق له هلمند لیکلي وای حکومت په دې ورسوي کې د فساد په وړاندې مبارزه روانه کړي خو د پټکو دا مبارزه کافي نه ده. عبدالواحد دایی لیکلي له خوست څخه وای په خوست کې په مالونو بار گاډي د تیرو دریو اونیو راهیسې د زیات ګمرک له امله ولاړ پاتې دي. حکومت دې دغه فاسد چارواکي د قانون منګولو ته وسپاري. نقیب الله تسکین لیکلي وای په هلمند کې نامنۍ ډېرې شوې دي او حکومتي چارواکي په لویو لارو کې بې ځایه مالیه اخلي او خلک ډېر په تکلیف دي ورسره. بل اوریدونکي سردار محمد هم لیکلي وای طالبان که چیرې افغانان دي یا مسلمانان دي نو د افغانانو سره د سولې وکړي. بل اوریدونکي محمد قاسم زواک لیکلي وای پاکستان تل دوه مخه سیاست چلوي. هر وخت چې د سولې خبرې نږدې شي پاکستان د سولې خبرې زندوي. زموږ غاګل ازادۍ رادیو نه اوري. ازادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي او په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 خبرونه لري. زموږ ویب پاڼه ته هم سر ورکړه کولای شئ. د ویب پاڼې آدرس مو د azadiradio.com او azadiradio.com/facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پته ده. د غراز یوټیوب هم لرو. تاسو که دغه پاڼو ته سر ورکړه کوي هلته تازه راپورونه خبرونه او ویډیوګان شته په دې هله چې د فیسبوک پانه در سره خوخه کړی په ټوئیټر کې هم ازادي رادیو مندلې شي اوس له دې سره دغه خبری خبرونه خبری مسایل رانغاړو ورزو اونیزو پروګرامونو ته نیمه نړۍ او کور کلی
هنداره
د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست د دې اونۍ خبرونه موضوع مو د خسرګنۍ د چلن اغیزې د انګور په ژوند دي ځینې خسرګنۍ ل خپل انګور سره سم چلن نه کوي او د کورنۍ د غړي په توګه ورته نه ګوري بلکې فکر کوي چې دا د دې کوربین زده دا چې د خسرګنۍ او انګور ترمن سالمی اړیکی او چلن څومره مهم او اړین دي
لازم ده د چې خواخي خسر لورونه او پسند کې سره انګرین دي ډیره خرابیا ولري خسر او خواخي لکه څنګه چې خپل لور ته ګوري او کوم هیله چې لور ته لري انګور باید هم ولري
کچیر ته سم چلن وشي ګټي چدي او که سم چلن ونی شي نو کومي بډې پایلې لري
د خسر په کورنۍ کې سم سلوک وشي زه فکر کوم یو ښه راتلونکی به ولري
دا او دته ورته ټولو پښتنو ځوابونه به په همدې خبرونه کې واوري چې وګمه جبرخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلایت استوړنې کوم خو اوس به راپور د وګمه جبرخیل څخه واورو
کورنۍ د وی سالمی ټولنې بنسټ دی هر انسان که هغه خزوی او یا همسړی د خپل ژوند په دوران کې یو لړستونځ لري او له زینو پیخو سره مخامخېږي چې دا پیخي اعصاب نارامه کوي او ستړي کوي خو کله چې د کورنۍ چاپیریال ته ننوځي نو دغه امن او امان چاپیریال یې ستړیا لمنځ وړي خو له بده مرغه په افغاني ټولنه کې ځینې داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ داخلي نظم ته هیڅ پاملرنه کبیچی چې تر ډیره یې د کورنۍ داخلي دا نظم لنګور سره په بد چلند لمنځه وړي وي او هڅه کوي چې په همغه لومړیو کې باید انګور د دوی په څیر وسی د دوی په شان ناشته ولاړ وکړي او د دوی په څیر لباس واغوندي کچه هم ځینې کورنۍ بیا په دې پوهیږي چې انګور یې د دوی په کور کې میلمنه ده او په لومړیو کې د میلمنه توپ خیال په پام کې نیسی لیمه چې د خپل خسرګنۍ له چلند راضی نه ده او کور یې ورته کته نور سر کړی وو د خپل تیر ژوند په اړه داسې وایي
زه ورکه یو ما واده سم په یو کورنۍ کې زلاړه مې چې هغه کورنۍ ماته جوړ سوې نه وو ډیر مشکل و چې هغه خلک زمونږ د خار خلکو هغه د اطراف خلکو خدا لکه دغه هغه د غوی په کور کې حیوانات هم شتون درلوده هغه سره ما په هر حالت کې خپل وخت تیر کو چې سرنګ هغه د غوی خوخه په دغه په خوخه ما مغسې کارونه کوله خو بیا مې د خوخه زخ لکه زخ خپل لکه اولاد نه غنلم پل په اولادونه کې او په ما کې ډیر فرق کاوله خو ډیر باندې ظلمونه وکړه لکه د خوړلو د سکلو د پوشاک د خوراک د هیڅ اختیار ماته نه راکوله په هغه کې زما بچیان سو بیا بل ورځ دومره خدمت مې وکړه بل ورځ د کور نه په یو جوړه کالی د کور نه یو سلام سره د خپل د زوی چې څه زما وو لکه طلا او غنار سره نه واخیستم زیورات سره نه واخیستم د کور نه وشړلم لوس
ګډ ژوند د روحي سکون سوکال او آرامښت وسیله ده او دی وی نګدی غمخوري پیدا کول د انسان لپاره د ژوند په اوګدو کې ډیر اړین دی خو ډیر کله بیا د همدی نګدی غمخوري په خفګان سره روحي سکون سوکالتیا او آرامښت له ژوند کډه کوي او د خاوند د نارامۍ او زوریدو سبب ګرځي ګل رحمان چې خپل میرمنې سره یې د کورنۍ له بد چلند څخه زوريږي او کورنۍ خبره ناوري خپل نارامي داسې سرګندوي
په کور کې زما مېرمنه زه ډیر زوریږم اخر چاره څه ده یعنی کور کې د دې وجنه زوریږي چې زما مور ورونه پلار خويندې هټور ورسره د سیو بل رقم چلند کوي یعنی د سیو خپله چلند ورسره کوي د دې وجنه زه خپل هم ډیر پریشان کیږم او مېرمنه مې هم ډیر پریشان وي زه خپل په دفتر کې چې ما سوچ مې په کور کې وي کور کې مې د مېرمنه سره وسته ډول چلند کیږي کله وله چې مېرمنه ورته وي چې خار تلار شم سامان راوړه خر نه واپس کورت هم راشم نو من دین شان ډیر ویډ هغه و جام داده چې کور کې ستونزې وي مرمن سر مخه چلنه کې پی دی و ده زهم کړيګم کو نه پېګم اخر چاره څه ده څوک
دو خسرګنې سره اړیکه جوړونه تر ټولو سخت اړیکه ده ځکه دا اړیکه لیوی داسې کورنۍ سره جوړیږي چې تر ډیره نه آشناوي ممکن دا کورنۍ خو یې رفتار سلوک دودونه او ریواجونه فرق ولري خو ډیر کسان په دې توانی دلی چې د شته توپیرونو سره سم هم یو ښه اړیکه جوړ کړي او خوخ ژوند ولري امینه چې د خپل خسرګنې له چالنده راضی ده د سو کال ژوند راس داسې بیانوي
زه له خپل خسرګنې نړۍ را خوشاله يم ځکه هغه له ما سره ډیر ښه رویه کوي تل زما خوشحالي غواړي مینه را سره کوي احترام میکوي زه هم ټول سره ډیر مینه لرم قدر کوم او زما او د خواخې ترمنځ اړیکه داسې لکه د مور او د لور اړیکه او همداسې له ټول سره صمیمی یو او د یو بل خیال ساتو احترام کوو او زه هم تل هڅه کوم چې کورنۍ کې څوک نه خفه نشي او زما او د خسر د کورنۍ ترمنځ هیڅ کوم خفګان نه دی راغلی الحمدلله
ځینې مشران د خپل کورنۍ د نورو غړو رفتار د دوی لنګور سره څاري او په همغه لومړیو کې هغوی په دې پوهاوی چې دا د دې کور وینځنه ده بلکې ستاسو په څیر د دې کورنۍ غړي ده او کچیرته یې د خپل لنګور ځینې کړنې خوښې نه وي نو هڅه کوي د کورنۍ د غړي او لور په توګه ورته خپل نصيحت وکړي هیڅ کله هم د نورو په خوله ورته نصيحت نه کوي شاکو کوچی د خپل لنګور سره یې اړیکه لکه د مور او لور ده دا سی وای
زما خواخې چې وو ډیر ظالم وو چې وانان مې جړا کول د زه د لاس نه به نه خسته چال تکی یا ورته وای چوب آیا خواته کار به مې کول بول خواته خپل ایوان به مې واخسته بیا چې د کوټې نه وتم د دې پلار ته وایلم بیکار خسته ده بیا پس شال تکی نه سم جړا به مې کول ما ولی خدای کو زنګور پیدا کوم قسم په خدای د چې ورته نه وایم چې د دې زینه پاسه تر اغاز کی کی نه بیا چنګور مې اوس پیدا کړ دوانګیان مې دي ما ورته وویل بچي دا کور دی او دا خاوند دی زه د تا سره کار نه لرم د تاسو سره زبیل خپل ناجوړ امم دا جګر مې خراب ده ډیر مریضم عملیات مې کړی د تاریخ خو د خپل کار د ډوډۍ په خاوم دوی تنم تر یو له سبجو پوری دوی ویده دي
دا چې د انګور سره ناوړه چلند کورنۍ نظم لمنځوړي نو د اسلام مبارک دین هم د ویخي کورنۍ په جوړښت کې اړینې لارښوونه کړي او انسانان یې هڅولې تر څو په خپل منځو کې سره ښه چلند او رویه وکړي چې په ورځني ژوند کې د دې لارښوونو او سپارښتنو په عملي کولو سره به له هر راز ستونزو او مشکلاتو پاک کورنۍ ولرو د کورنۍ په اړه نورې دینی سپارښتنې به د مولوي احسان الحق حنفي په خبرو کې واورو
د اسلام سپیشل دین شې ډېر روخانه واضح دین دی او د هر چا حقوق پکې په پام کې نیول شوی دی عملی کول او تطبیق یې زموږ د مسلمانانو دنده او فریضه ده کله چې یو انجلۍ یو کور ته واده کیږي د دې کور عزت ده د دې کور ناموس ده د دې کور غیرت ده د دې کور حیا او عفت ده د دې هر نیکنامي او بدنامي هم دې کور پورې تړلې خبره ده لدی سره باید خسر داسې چلند وکړي لکه خپل لور سره کم چلند کوي ځکه په شریعه حاس باندې انګور او لور خسر ته یو حیثیت لري د سره باید لورونه داسې چلند وکړي کله خپلې یوې خور سره چې څنګه چلند کوي د سره باید خواخې داسې چلند وکړي لکه خپلې یوې لور سره چې چلند کوي د سره باید اندرورګان داسې چلند وکړي لکه خپلې یوې خور سره چې څنګه چلند کوي
اوس بعد عام خلکو خبري واورو چې د ناوې د خسرګنې نیک او بد رویه د انګور په ژوند څومره اغیزمنه بولی
زمانوم صابر مومند د 47 سیدونکو هر کورنۍ باید د یو بل په وړاندې ښه چلند او احترام وکړي په خاصه توګه د واده کړي ناوي په وړاندې د غونډې کورنۍ رویه او برخورد خوي
نثار احمد صافی مينوم د کابل احمد شاه بابا مینه کې ژوند کوم هر کورنۍ باید ننګور پر دی و نه غنی لکه په کورنۍ کې چې د نور غړو قدر وی لکه د مور د ورور یا د خور همداسې باید ننګور ته هم درناوی احترام او قدر وشي
نوم می هدایت الله د ننګرهار به سود ولسوالۍ اوسیدونکم که هر کورنۍ د خپل زوی خوشحالي غواړي او ترڅنګ په خپل کورنۍ کې نظم او دسپلین غواړي نو د کورنۍ ټول غړي دې له راواده شوی ناوي سره خبر خورد او ښه چلند وکړي.
د خسرګنی او انګور ترمنځ مناسب چلند ډیر مهم دی. کچیرته دې چلند ته سمه پاملرنه ونه شي نو منفي اغیزې د انګور او زوی په ګډ ژوند پریوزي او ممکن د دوو کورنیو ترمنځ د ستونزو تاوتریخوالي او ان کله د دښمنۍ سبب شي. دا چې ولې ځینې خلک دې چلند ته سمه پاملرنه نه کوي او کوم ټکي دي چې په دې چلند کې په پام کې ونیول شي تر څو د کورنۍ نظم خوندي وسي، دا هغه پښتني دي چې زموږ همکاري وکمی جبرخیلې د خزو لفعالي او د مشرانو جرګي غړي مینا شیرزاد سره په مرکه کې شریکي کړې دي. تاسو ته د اوریدو بلنه درکو.
اغلی شیرزاد کا په سر کې دارا ته وایاست چې د خسرګنۍ او انګور ترمن سالم اړیکې او چلند څومره مهم او اړین دي.
یوانه چې د خسر کوټه ودی الته په ډیرو یو لوی هلو باندې هغه خپل پلار کوټ پریږدي او د خسر کوټه زی نو لازم ده چې خواخي خسر لورونه او پسنګ وسره اندرین دي ډیره خراب یو لري. خسر او خواخي لکه څنګه چې خپل اولاد ته په کوم سترګه ګوري خپل لور ته ګوري او کوم هلی چې لور ته لري انګور ته باید هم ولري. او هم د سچې لیور خپل خورته په کوم سترګه ګوري اماغه سی خپل ورنده ته هم په ماغه سترګه باندې وګوري یا اندرین دي هم دیو خور په توګه باندې هغه خطاب وکي. او چون دیو محیط نه بل محیط ته انسان چیزی تبن بعضی تغییرات او تبدیلات په محیط کې شته دي. د هر کور کړنی سلوک فرق دی په یو کورنۍ دی بل کورنۍ سره. نو شاید بعضی ستونزې سره یو نه په خسر په کور کې مخامخ شي. د مثال په ډول باندې د پخلی په برخه کې د کور د نظافت او د پاکوالي په برخه کې نو تل باندې د سره همکاري وشي، هغه تشویق شي، هغه خوده مکه سپږ استوري ورته ونویل شي او همیشه هغه سره په ډیر ښه سلوک باندې چلند وشي په وخت جواب وسره ټول وغږیږي او همیشه هغه د سینې کې چې خدای مکه ما یو خطاب ورته وکړي چې ته په کار باندې نه پوهیږي، ته د مور صحیح تربیه کړې نه، ته د بل کور د پاره نه وي، نو دغه سپږ استوري بل اخر سبب دی کېږي چې اړیکه خراب شي او لوی لوی ستونزې او نورې ستونزې راځي که چې بلاخره د جدای سبب وګرځي. سال لفظی شخړی بعد بلاخره د شخړی په ډیر لوی جنگ باندې بدلیږي. حتی د دوه کورنۍ د دښمنۍ سبب هم ګرځي او دا نه وي دونه بدبختی کې کله چې دې ته مجبور کیږي چې د خسر کوټ تر کې او د پلار کړه کینی. نو لازم ده دا چې موږ تاسو په خپل کورنۍ ژوند کې تل د نورو اولادو ته د خپل اولاد په توګه باندې سترګ ورته وګورو، د بل چا خور ته د خور په سترګ باندې وګورو او تر څو پورې چې موږ وکول شو یو سالم کورنۍ رامنځته کړو او سالم کورنۍ او سالم اولاد ام خپل ځان ته ام ټولن ته وړاندې کی تر څو چې خوشاله ټولنه ولرو.
چلند اغیز د انګور په ژوند ته ځنګړې شوې و هم دومره و. تر بیا مو په لوی او بهونکې څښتن تعالی سپارو. الله مو مل شه.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات rfeerl.org.
سبای چرالی مهم امرا سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
می ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام. آیا تاسو په کور کې د بیړنۍ مرستو بستې لرئ؟ د بیړنۍ مرستو بستو موجودیت په کورنۍ کې څومره اړین دی؟
او د بیړنۍ مرستو د بستو څخه باید څنګه استفاده وشي. نن هم دې موضوع ته تم کیږو چې د راپورتر څنګه له یو جره سره مرکه هم لرو. د خبرونه ما مریم توخی جوړ کړي په پایل کې راپور لرو چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. لومړنۍ یا اولیه کومکونه هغه څه دي چې باید هر کورنۍ او هر فرد ورسره بلدیت ولري، ځکه دا طبیعي خبره ده چې په کورنیو کې ځینې وړې یا غټې پېښ کیږي لکه په چاړه لاس پرې کېدل یا ماشوم غورځېدل او داسې نور. نو باید د لومړنیو مرستو یا اولیه کومکونو بستې په کور کې موجودې وي تر څو کورنۍ وکولی شي د ټپي شوي کس سره هغه لومړنۍ مرستې ترسره کړي. د لغمان ولایت اوسېدونکی مسعود نوري په دې اړه وایي.
زه په کور کې اولیه کومکونو وسایل لرم، همیشه چې کله ماشومان یا لویان څوک ژوبلېږي هغې نه استفاده کوو، ځکه خپله په کور کې اوسېږم. زه خپله دغه نه استفاده کوم لکه پایوډین دی، پنس ده، لوکو پلاستر ده، بنداژ ده. دا شیان هر کور لپاره ضرور ده او موږ یې هم لرو، ځکه که د شپې خدای مکړه یو عاجل پېښه کېږي تر څو چې ډاکټر ته رسېږي موږ د هغې مراقبت کوو. خپله اولیه کومکونو نه استفاده کوو چې هغه وینه ودرېږي او وینه ډېر ځای نه شي. چې زه نه اوسېږم په کور کې د ماشومان مور ده هغوی ترې نه استفاده کولی شي، ځکه دا دومره مشکل کار ده او هر کور لپاره ډېر ضرور ده. کوم کور کې چې ماشومان وي هغه ته ډېر اشد ضرورت ده، ځکه ماشوم غورځي سر په دیوال لګي یا یو په چاړه باندې ځان ژوبلی، نو دا ډېر اړینه موضوع ده.
اولیه مرستې هم په حالاتو پورې تړلې دي چې په کوم حالات کې څه باید وشي. د بېلګې په توګه کله ماشوم په چای سوځي یا په کور کې د کورنۍ د یو غړي فشار جګېږي، دا هغه څه دي چې باید ناروغ ته په کتو ورسره سمدستي لومړنۍ مرستې وشي. خوشته داسې کسان چې بیا دې موضوعاتو ته ارزښت نه ورکوي او دا بستې په کورونو کې نه ساتي. د کابل ولایت اوسېدونکی حاجی ګلا جان وای.
زمونږ په کورو کلي کې ساحتونو اطراف ده، موږ کومک اولیه نه لرو او کله چې ماشوم یا څوک زخمی سي هغه بس یا واسلین یا ورته ایره باندې واچو یا نسوار هغه وتړو او زره بس تر څو چې شبخانی ته ځو بیا هغه خلاصې بیرته بیا پسمانی. خو زمونږ په ساحه کې دا شن موجود نه دي چې دلته یا پسمان وي یا دوا وي یا ډاکټر وي.
د زابل ولایت اوسېدونکي حمیرا وایي. ډېر وخت داسې هم شوي چې په یو کور کې ډېره وړه پیښه په یوې غمیزې بدله شوې. د بېلګې په ډول په کور کې ماشوم غورځي او سر یې ماتېږي. د کورنۍ غړي د دې پر ځای چې د ټپي ماشوم سر په یو بنداژ وتړي یا الکول پرې واچوي او صحي مرکز ته ورسوي، د زخم پر سر نسوار یا ایره اچوي، نور یې پرېږدي چې دا کار د ماشوم د زخم وینه دروي، خو مستقیم د ماشوم وینې ته میکروب ورداخليږي چې بیا د نورو ناروغیو سبب ګرځي.
دغه د اولیه کومکو بستی چې دی، یعنی دغه د باید په هر کورنۍ کې دا موجودی او هر کورنۍ باید د هر څه نه مخکې دغه وسایل خپل کورونو کې ولري چې خدای مکړه بعض وخت په کورنۍو کې داسې پیښې رامنځته کیږي او یا خدای مکړه د چا لاس یا کمزای غوڅکیږي چاقو یا په دا نورو وسایلو کوم زخم یا، نو باید دغه اولیه کومکو بستې حتما په کور کې ولري. او دا مهمه نه ده که څوک په ښار کې ژوند کوي او یا په اطراف کې ژوند کوي، باید هر څوک په خپل کور کې کومکی بستې ولري.
نوموړي په کورونو کې د اولیه کومکونو بستونو په موجودیت ټینګار کوي او زیاتوي چې باید د کور هر غړی په دې پوه شي چې څنګه د دې بستو څخه استفاده وشي.
ډېر فامیلونه دي چې دغه بستې کورو کې لري او هر څه مجهز دي، مونته داسې ځای کېږدي چې کله دغه پېښه رامنځته شي یا خدای مکړه څوک وسوځي او یا زخمی شي بیا ورخطا کېږي او هغه هېره وځي او نشي پیدا کولی. کله چې په یو بله ټیکه چې هغه میکروبی یا ناپاکه وي او یا همداسې نور چې بالاخره هغه په یو بد درد او بد زخم اوړي او بیا د هغې نه نو کوم څه فایده نشته ده که کور کې هم لري هم کومه ګټه یې نه رسیږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
قدرمنو
قدرمن دوستانو دا چې په اولی مرستو بستو کې کوم وسایل شامل دي او څنګه ترې ګټه پورته شي دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی د عمومي جراحي متخصص ډاکټر محمد واصل صدیق څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. زیاتره کورنیو کې دغه د اولیه کومکی بستې شتون لري، دا به تاسو واضح کړئ چې د کوم وسایل دي
اولیه کومکونو. خو په خاصه توګه یو ایمرجن باکس یا فرست ایډ باکس په انګلیسي کې ورته یا د اولیه کومکونو باکس یو مشهور نوم ده په ټوله نړۍ کې. نو په دې کې هغه شیان چې یو کورنۍ ته ضرورت دي یا مثال په نورو ځایونو کې ضرورت کېږي فرق کوي. خو موږ صرف د کورنیو لپاره هغه شی چې یو کور کې ضرورت وي په اولیه کومکو باکس کې، مثلا د فشار آله ده، د تبې آله ده، او همدارنګه د پلس اوکسیمیتر ورته وایي چې هغه د خپل د تنفس ریټ یا د اکسیجن سویه په وجود کې ښایي، دا باید پکې موجود وي. او د دې تر څنګ بعضې اولیه د دواګانې چې مثلا هغه کورنۍ کې چې یو څوک اقلا دې ته ترین شوي وي دا ضرور ده، ځکه چې موږ که هغه باکس کې هر شی واچو نو د هغې د استفادې وړ هم باید یو څوک چې هغه وکولی شي چې څنګه ته استفاده وکړي. نو په دې کې خاص شیان دغه دي چې مخکې ما ویلی، او د دې تر څنګ بعضې مثلا د پکورو کې معمولا موږ چې ګورو روغتونونو ته ماشومان راځي، مثلا وایي دا ماشوم وسوځېده، یا فرضاً بعضې کسان راځي خویندې چې مثلا پاش پاس خانه کې کار کوي چې لاس یې په چاړه پرې کړه، یا فرضاً داسې نور حادثات، یا مثلا یو ماشوم د یو ځینې راولېږي څه دغه ورته کوي. اما په دې صورت کې دغه شیان چې په دې باکس کې موجود دي، مثلا د سوختګي یو ملهم باید موجود وي، یو سیروم دی چې سلین په نامه دی، هغه اقلن یو دغه یي چې کله دغه مشکل پیدا کېږي ماشوم سوځي هغې باندې ومینځل شي او هغه کریم پیول شي تر څو چې یو سنټر ته یا نږدې روغتون ماشوم انتقال شي. نو د دې د نامه نام څرګنده ده چې اولیه کومکونه. اولیه کومکونه په دې معنا چې ابتدایي کومکونه په هغه ساحه یا په کور کې ورته وشي، پس هغې نه هغه مشکل چې پیدا شوی دی روغتون ته ناروغ انتقال شي.
ډاکټر صاحب، د دغو بستو شتون به په کورنیو کې څومره ګټور تمام شي؟
ما مخکې درته ویلي په کورنیو کې هغه وخت ګټور تمامېږي چې موږ دغه ته ګستاخي ونهشي چې د معرف په ساویه باندې مکاتبو کې موږ خونکو ته خونځیو کې په پانتونو کې دغه تدریس وشي، ځکه دغه تدریس که د ابتدا نه شروع شي یعنی په خونځیو کې دا ډېر اسانه کار دی. که چېرته کومک وغوښتل شي د هر روغتونه یو ډاکټر مثلا یو ورځ دوه ورځې مکاتبو ته لاړ شي او دغه ورته تشریح کړي، بیا پس د هغې نه د دې شتون ګټه بیخي زیاتېږي، ځکه هغې اقلا پوهېږي چې مثلا دغه د سوي ملهم سره کوم استفاده وشي. یا فرضاً یو لاس پرې کېږي، بعضې وخت داسې کسان موږ ته راځي چې هغه یو ځای وینې شوی اما دوی دومره کومک نه شي کولی چې هغه دا د وینې ځای باندې یو ګوته کېږدي چې د خوندیزي نه مخنیوی وشي. دی همداسې را روانې تر څو چې روغتون ته رسېږي په سل سی سي دوه سوه اته تر زر سی سي وینه دی ضایع کوي. اما که چېرته دوی ته ترینینګ ورکړل شي چې مثلا دغه کوم ځای چې وینې کېږي حد اقل مثلا یو ګرو یا مثال یو لاشتک باندې دغه وینې شوي ځای پورته ساحه وتل شي چې جهاندې وینې هلته کم شي او تر څو چې یو مرکز ته رسېږي هغه خوندیزي نه جلوګیري وشي. یا فرضاً یو ماشوم د یو ځینې راولېږي لاس یې ماتېږي، موږ څنګه وکولی شو چې د دې لاس د تحرکیت نه جلوګیري وکړو؟ هغې ته هغه یو رقم سپلیټ ورته وایي، سپلیټونه ورته کېدو، که چېرته سپلیټ نه وي یو تخته جوړه کړو، مقصد دغه لاس د یا پښه هر ځای چې دا د تحرکیت نه موږ مخنیوی وکړو چې هغه درد چې دومره زیات احساس کوي تر څو چې یو سنټر ته رسېږي د مریض ته کومک وشي. نو هدف د شتون تړلې دې پورې دی چې په هغه کور کې اقلا یو څوک د دې د استفادې په طریقه پوه شي. نو ښه طریقه به دا وي، زما پیشنهاد دا ده چې مثلا په مکاتبو کې ښوونځیو کې دا ترینینګونه واخیستل شي، شفاخانونو کومک وشي، او بالاخره کورنیو ته بیا کېدای شي چې نظر په هغه کور چې کوم موقعیت کې ده دا هم دې پورې تړلې ده چې مثلا یو کور کې کوم شی زیات استفاده کړي. بعضې کورونه دي چې مثلا هغې د سوخ مواد مثلا ګاز دی، د بعضو د سوخ مواد برق دی، د بعضو د سوخ مواد مثلا لرګي دي، یا په اطرافو کې ژوند کوي که نه، دا بیا دې پورې تړلې دي چې مثلا په کوم کور کې کوم شی زیات یعنی هغه ماشومان یا هغه کورنۍ د کم مشکل سره زیات یعنی فیصدی زیاته ده چې مثلا یا ماشوم راولویږي امکانات د ژوند په کمه سطح دي یا فرزند د سوختګي نه جلوګیری وشي کم شیانونه د استفاده کوي چې مثلا هغه سیف دي کنه دي داسې فرق کوي.
ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب. درمنه دوستانو دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا خو وخت ولرې.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.